داشته باشین. حالا نگهدار همه ایتان.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم در نوریدونکو تاسو ته د وخت خبرونه اوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تل طالبانو د حکومت لخوا اداره کیږي ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته دغه هیواد نه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان تایید کړي چې د مخه به په لومړي پړاو کې افغان کډوال د اسلام آباد او پنډي د خارونو او بیا به د ټولو دغه هیواد نه هم وایستل شي د افغانستان سفارت د چهارشنبه په ورځ فروری 19 د ایکسپرت ولنځ شبکې په یو اعلامیه کې د پاکستان د حکومت په دې پریکړه اندېښنه خولې ویلې دي چې د سفارت مسولینو د پاکستانی چارواکو او نړیوالو سازمانونو سره په ناستو کې په دومره لند وخت کې د ټولو افغان کډوالو استل او په دې حق لې د پاکستان د وی اړخیزې پریکړې په اړه خپل جدي اندېښنه څرګنده کړې ده جاپان د چهارشنبه په ورځ فروری 19 ویل دغه هیواد د تللي د طالبانو د یو لوړ پوړي پلاوي څخه غوښتي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي د جاپان پایتخت ټوکیو کې د نیپون په نوم غیر انتفاعي بنسټ فرانس پرس ته ویل چې د طالب چارواکو پلاوي د وی اونۍ لپاره دغه بنسټ د لوري جاپان ته بلل شوی دی په 2020 کال کې په افغانستان کې د بیا واکمنېدو راهیسې دا د طالبانو د حکومت د یو پلاوي لوري جاپان ته لمړنی سفر دی د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست نیدا محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکاري د سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت سره په کابل کې په کتنې کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه د پوهنتونونو او لوړ زده کړو د موسسو تحصیلي نصاب د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه وو له همدې عملی پکې بدلون راوستي دي دغه وزارت د سه شنبه د ورځې ناوخته فروری 13 د ایکس په پاڼه په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې ندا محمد ندیب د طارق علي بخیت سره د تیر ورځې په کتنه کې هغه ته ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د دینی او عصري علومو ترمنځ واټن هم لمنځه تللی دی د متحده ایالاتو فضايي اداره ناسا وایي د 2022 کال پورې په ځمکه باندې د داسې یوې سترې آسماني ډبرې د لګېدو احتمال شته چې د یو خار د ویجاړولو وړتیا لري د ناسا د سه شنبه فروری 13 د رپورټ په اساس دا د معاصر تاریخ تر ټولو خطرناکه فضايي ډبره ده چې په ځمکه د لګېدو 3.1% امکان شته خو کارپوهان وایي چې د دغې آسماني ډبرې په اړه چې د 2023 وی آر سلور په نوم پیژندل شوی ډيري اندېښنې ته اړتیا نشته ځکه چې په ځمکه باندې د لګېدو احتمال خای ټیټ شي ټاکل شوی دا چې د جیمز ویب فضايي ټیلیسکوپ سره د راتلونکو میاشتې یوازې په همدې ډبرې باندې په دوامدار توګه پام وساتي د یوکرين او روسیې د پاره د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي چهارشنبه فروری 19 یوکرين ته د سفر په مهال ویل چې واشنگتن کیف ته د امنیتي ضمانتونو ورکولو اړتیا درک کوي کیت کلاک په کیف کې خبريالانو ته ویل د دې لپاره یوکرين ته تللی چې د یوکرينی مشرانو اندېښنې واوري او ولسمشر ترامپ ته ورسوي کلاک ویل امریکا غواړي د یوکرين جګړه پای ته ورسیږي چې د نوموړي په خبره دا کار د سیمې او نړۍ په ګټه دی بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د چهارشنبه په ورځ بیا د یوکرين د شخړې او دغه هیواد ته د ملاتړ برابرولو په اړه د اروپایي مشرانو غونډه جوړه کړې ده د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د رواني فروری میاشتې تر پای خای د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري ښاغلی ترامپ د فلوریدا په ایالت کې په خپل شخصي استوګنځي کې په خبري کانفرنس کې د پوتین سره د خپل ملاقات ځای او کرنېټې په حق له سونه ویل او د وی پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا ملاقات به رواني میاشت کې وشي او کنه ویل خای چوشي جمهور رئیس ترامپ تر دې وړاندې ویلیو چې ډېر زر به د خپل روسي سیال سره په یوکرين کې د جګړې پای ته رسیدو په حق له د خبرو لپاره وویني وسلوالو د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې سه شنبه فروری 13 په لوی لار کې مسافر له بسونو په زور خکته کړي او و مسافري ځای په ځای وجلي او د سیمې تښتېدلې دي سیمیز چارواکو ویلي چې پیښه د رخنی په ولسوالۍ کې شوې پولیسو ویلي وسلوالو چې معلومه نه ده څوک بو د شپې د بسونو نه مسافر چې د کوټې ښار نه د پنجاب په لور روانو خکته کړي او وجلي دي د رخنی ولسوالۍ یو چارواکي وقار عالم د ای پی خبري ایجنټس ته ویلي چې وسلوالو یوازې هغه مسافر وجل دي چې د پنجاب ولایت پوری اړه لرله سره لدی چې تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې خو ملامتي به یې خای په بلوس بلتون غختون کوډل واچولې شي چې د کلونو راهیسې نه یوازې په دې ولایت بلکې د پاکستان په نورو برخو کې هم په امنیتي ځواکونو او ملکیانو بریدونه کوي. بلوچ بلتون غختون کې د پاکستان نه د خپلواکۍ اخیستو په خاطر وسلواله مبارزه کوي. د حماس یو لوړپوړي مشر سه‌شنبه فروری 13 ویلي چې دا ډله به د سلورو برمته شو کسانو مړي د پنځشنبه په ورځ او شپږ نور ژوندي اسرائیلو ته وسپاري. خلیل الحیا دا ناڅاپي اعلان وروسته تر هغه وکړو چې د اسرائیلو حکومت وویل د غزې ترانګې ته به د سیارو کورونو او تعمیراتي وسایلو لیږد ته اجازه ورکړي چې د پخوا راهیسې غوښتنه کېده. او د متحده ایالاتو د کرکټ ملي لوبډلې سه‌شنبه فروری 13 په یو ورځني نړیوالې لوب کې د عمان لوبډلې ته د 50 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د هند 40 کلن ریکارډ یې مات کړو. درنو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم وایي چې دوی اسلامي او ملي ارزښتونو ته په پاملرنې تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. ندیم زیاته کړې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو تحصیلي نصاب د افغانانو اړتیاو ته جواب ویونکی نه و. د بلې خوا د چارو شنونکي وایي چې د افغانستان تعلیمي نصاب تل په ملي او اسلامي ارزښتونو ولاړ و، او که بدلون هم پکې راځي نو باید د اکاډمیکو معیارونو سره سم وي. تفصیل پر پورت کې واوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سه‌شنبه په ماښام د ایکس پر پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت سره د تیرې ورځې په کتنه کې هغه ته ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د دینی او عصري علومو ترمنځ واټن لمنځه تللی دی. وزارت د ندیم په حواله لیکلي دي: تحصیلی نصاب مخکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکی نه و چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره ورته بیا کتنه وشوه. د بشري حقوقو ځینو بنسټونو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په تحصیلي نصاب کې بدلون باندې نیوکه کړي او ویلي دي چې طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې چې په علمي مؤسساتو کې د عصري علومو د مضامینو د تدریس وخت دینی علومو ته تدریس ته ورکړي او د عصري علومو پر ځای د دینی علومو د تدریس ساعتونه زیات کړي دي.
پانتونو کې خصوصا شریعت پانځي کې د مدرسې سازي او د شریعت پانځي تقریبا د سه حالت ته تاثیر کوي چې هغه دغه تقریبا یو مدرسې جوړيږي. نو دا یو بل کوه دی چې زمونږ د لوړو زده کړو نظام او سیستم سره مخ دي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو په څباندې دریو کلونو کې په هدفي ډول د خپل ایديالوژي پر اساس د خونځو او پانتونونو درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. د رواداری د معلوماتو لمخه د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو لخوا اصلي مزامینو ته کم پاملرنه کیږي او پر ځای هغو موضوعاتو ته لمړیتوب ورکول کیږي چې د طالبانو روایت بیانوي. دارنګه طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر تعلیم بندیز لګولې او د پانتونونو دروازې د غوي پر مخ تړلې دي.
اوس وخت کې چې طالبانو څه تغیرات راوستلې یا بعضي علوم چې ډېر مهم دي په کار دی غیر لري کړی، نو دا بل خبره ده او کدي چې روای چې موږ اوس غواړو دا شرعي او ملي نوې جوړ کړو، نو فکر وکړم چې دا به کوم ډېر توپیر ولري. او یا دا چې دوی د دروازې د مکاتب او د پانتونو د خلاصون لپاره کوم لاره چاره جوړي او لاغور تکي، دا د ښه خبره د افغانستان د ځکون کو پګټه ده.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو د تیر 2024 کال د سپتمبر په میاشت کې خبري اعلان ته ویلي و چې افغانستان کې په لومړي ځل د خونځو د شمیر څخه د دینی زده کړو د مدرسو او روزنیزو مرکزونو شمیر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې په رسمي ډول د نجونو او ښځو پر زده کړو د حاکمو چارواکو لخوا بندیز لګیدلی دی. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیو خبرونه د یاسات ساتلایت لا طریقه وګورئ او واورئ. د نوې ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو حکومت په سعودي عربستان کې د اوکراین د حضور پرته د امریکا او روسیې چارواکو خبرې ستایلې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي د متخاصمو شریکانو سره په جلا شکل موازي ډیپلوماسي د هغې درې کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لومړی د اوکراین د جګړې ګام دی چې اروپا ته یې ټکان ورکړی دی. نور جزئیات د سمیع الله جلال څخه واوري.
جګپوري امریکایي او روسي چارواکي د اوکراین د ناوړه جګړې د پای ته رسیدو په هدف د کیف د حضور پرته د سه شنبه په ورځ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې راغون شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل دواړه لوري په پراخه کچه د سفارتونو د فعالیت او د سولې د خبرو لپاره د لوړې کچې د ټیمونو پر رامنځته کېدو موافقه وکړه. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د خبرو پر مهال هیله مندي وښوده او هغه نیوکې رد کړې چې اوکراین باید دې غونډې ته بلل شوی وای.
فکر کوم زه دا قدرت لرم چې دا جګړه پای ته ورسوم. فکر کوم هر څه ښه روان دي. خو نن مې واورېدل چې وایي مونږ نه یو دعوت شوي. ښه، تاسې درې کاله وخت درلود. تاسې باید په دریو کلونو کې دا جګړه پای ته رسولې وای. تاسې هیڅکله دا کار پیل نه کړ. تاسې بې هوکړې ته رسېدلی شوای.
ترامپ هم دارنګه وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی محبوبیت چې د جګړې په پیل کې خورا لوړ وو اوس راټیټ شوی دی. هغه د خبرو اترو شرایطو ته اشاره وکړه.
کله چې هغوی په دې غونډه کې ګډون غواړي نو د اوکراین خلک باید دا ونه وایي چې د ټول ټاکنو څخه ډیر وخت تیر شوی. دا د روسیې لخوا نه دی ویل شوی. دا هغه څه دي چې زما او د ګڼو نورو هیوادونو لخوا ویل کیږي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ترکیه په پلازمینه انقره کې وو څو هڅه وکړي چې په ټولو خبرو کې د اروپای ټولنې او ترکیه په څیر ګډون ورکړل شي.
زه په دې باور یم چې د اوکراین زموږ د سیمې او اروپا لپاره دا مهمه ده چې د جګړې د پای ته رسیدلو لپاره هیڅ ډول مذاکرات دو اصلي اړخونو پرته تر سره نشي چې د روسیې د یرغل لامل اغیزمن شوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر مذاکراتو کې د اړخونو د زیاتېدو مفکوره رد کړه.
اروپایي فلسفه څه نتیجه نه ده ورکړې. بینان زه نه پوهېږم چې هغوی به د مذاکراتو په میز کې څه کوي. که هغوی غواړي چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ځینې له چل او نیرنګ څخه ډکې نظریې ورکړي په داس حال کې چې هغوی د خپل عادت او دود له مخې غواړي جګړې ته دوام ورکړي نو ولې بیا مونږ هغوی دعوت کړو؟
شنون کې وای د مسکاو او کیف ترمنځ د واټن په زیاتوالي کې یو منطق ویني.
د ریاض او نورو څخه د اوکراینیانو د بې برخې کېدو په اړه یو څه اندېښنې شته. وضعیت په بشپړ ډول روښانه نه دی. د دواړو طرفونو ترمنځ فاصلو ته په کتو د ډیپلوماسۍ موازي مسیر هم ښه مفکوره نه ده، خو حتمي نه ده چې ناوړه دی وي.
ترامپ پر روښانه د خپلو یو شمیر شرایطو په اړه وغږېد، کوم چې یو شمیر شنونکو ته د پوښتنې وړ وو.
یو انتخاب چې زه غواړم د ترامپ پر حکومت یې وکړم دا دی چې زه فکر کوم د هر ډول جدي خبرو اترو مخکې ډېر څه له لاسه ورکوي. په سیمه کې د امریکا حضور ته نه ویل، د ناټو نه غړیتوب، دا تر اس څخه د ګاډۍ مخکې کول دي، ځکه موږ د وژنو د مخنیوي لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو.
د بهرنیو چارو وزیر روبیو وویل خبرې به دوام وکړي، خو دای ونه ویل چې په بل پړاو کې به اوکراین ته بلنه ورکړل شي کنه.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایت للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. په جرمنی کې د یک شنبه په ورځ ټاکنې کیږي. دا ځل په انتخاباتو کې د مهاجرت او د ژوند د اساسي لګښتونو په اړه د رای ورکوونکو نا امیدي د کمپاین مهمه موضوع ده. په دې ټاکنو کې د تر ټولو مخکښ نوماند امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. نور تفصیل د هنری ریجول د رپورټ په پښتو ژباړه کې واوري.
هارتبوټ کیوتر په خوانی ختیځ جرمنی کې لوښوي. هغه د جرمنی د بیا یو ځای کې دروسته د ترکانې یو بریالي کاروبار جوړ کړ. هغه سول سيزي د مرکزی خي ارخي ایسوي دیموکراتانو په لوي کوله، خو د هغه وروسته چې په 2015 کال کې د هغه وخت صدر اعظم انګلا مرکل د 1 میلیون زیات مهاجرینو ته جرمنی ته د راتګ اجازه ورکړه، نو هغه د دې ګوند په لوي پرې خوده. هارتبوټ اوس د مهاجرت ضد یا اف ټي ګوند غړی دی.
دا یوازې د تور پوستو خلکو خبره ښکاري چې ښه نه وو، مهربان نه وو، هغه ډول نه وو چې مونږ یې غواړو. تاسو باید لږ پام وکړئ، خودوی دا کار هیڅ نه کوي.
د جرمنی لپاره بدیل ګوند مهاجرت په اړه د رای ورکوونکو د ناامیدۍ نه ګټه پورته کړي او د ټاکنو د مخه په سروې کې دویم مقام ترلاسه کړي.
زه د دې غیر قانوني مهاجرت د بندولو لپاره ولاړ یم.
په عین حال کې په جرمنی کې د ترګریزو بریدونو وروستۍ لړۍ د مهاجرت په اړه باس لا پسې تود کړی دی. د تر ټولو وروستۍ برید د جمعې په ورځ په میونخ کې وشو. د اے ایف ٹی ګوند د امریکایي میلیاردر سوداګر ایلان مسک ملاتړ ترلاسه کړی دی، چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو مهم ملګری دی. خو اکثره جرمنان د دې ګوند نه خوښ نه دي. د کورنیو استخباراتي ادارې د اے ایف ٹی ګوند یو ممکنه افراطي سازمان په توګه ساري. په برلین او نورو ښارونو کې د ښي اړخو په ضد لاریونونه شوي دي.
زه د نژاد پرستی او د ښي اړخي فکر عادي کېدل په مکمله توګه د اندېښنې وړ ګڼم.
شنون کې سارا واګلر وايي د کډوالۍ موضوع د ټاکنو په کمپاینونو کې غالب ده.
دا هغه لومړی مسله ده چې خلک په رښتیا څاري او د دوی د رای انتخاب به اغیزمن کړي. دویمه تر ټولو مهمه مسله اقتصاد دی. د 2020 کال د تیرو ټاکنو په پرتله د ژوند لګښتونه ډیر لوړ شوي دي.
اقتصادي فشارونه د نومبر په میاشت کې د درې ګوندونو د ائتلافي حکومت د سکوت لامل شول.
د جرمنی اقتصاد اوس پور پای اتحادیه کې تر ټولو شاته دی. موږ د ټولو وروسته یو.
کې د شي چې مرز اکثریت تر لاسه نکړي، خودخي ارخي اي اف ري سره د ائتلاف ته جوړولو امکان رد کړی دی. په همدې مسلې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس نیوکه کړې ده. هغه د جمعې پر ورځ د میونخ په امنیتي کانفرنس کې استازو ته وویل چې د خلکو غږ مهم دی. میرز جی ڈی وینس د جرمني په ټاکنو کې پلاس وهنې تورن کو. دا و د هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانی سوسی، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، د کالیفورنیا په مرکزی برخه کې د زمینی توتانو او د مالټو او نارنجو د راټولولو وخت دی. خو وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کډوالو د نیولو د تګلارې د یوې برخې په توګه د کډوالو نیول پیل کړل، د دغو باغونو ځینې هغه کارګران چې په امریکا کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري دلته له کار کولو څخه ځان ساتي. نور حال د جینا دولت د رپورت په پښتو ژباړه کې واوري.
الیهاندرا چې نغواړي خپل مخ کار کړی، په کالیفورنیا کې یو له هغو کارګرانو څخه ده چې له امریکا څخه د شړل کېدلو ویرې خپل تخلص نه ښایي. هغه وایي د دې میاشتې په سر کې هغه وخت چې نوموړي خپل کار ته روانه وه، ویلیدل چې د امریکا د ګمرکونو د تنقید ادارې چارواکو د بیکر فیلډز په خارګوټي کې د بې اسناد کډوالو نیول پیل کړل.
د سې شنبه په ورځ د خلکو نیول پیل شول. د چهارشنبه په ورځ موږ ځکه د باندې ولاړ نه شو چې موږ ویریدلو. دوی هغو مهمو ځایونو ته تللي وو چې د کروندو کارګران تیریږي. دغه ځایونو کې د مالټو او نارنجو باغونه دي. له دې امله مونږ کار ته ولاړ نه شو ځکه چې زه ویریدلی وم.
د کارګرانو د اتحادیې د ټولنې مشره ټریسا رومیرو وای چې د دوی د ټولنې دوه غړي نیولې شوې دي.
د کاروندو هغه کارګران بیرته شړل شوي چې له 15 تر 30 کلونو را پدې خوای دلته کار کاوه. دوی آن د غلط پارکینګ یا موټر درولو له امله هم جریمه شوي نه دي. دوی په کوڅه کې ودرول شول، داسې هم نه و چې چارواکو د کوم ځای شخص یا د نیولو قانوني امر له ځان سره درلود. هغه وخت چې دوی بیرته خپل کورونو ته پلارو، دوی د داسې خلکو له خوا چې موټرونه یې نمبر پلیټونه نه درلودل ودرول شول.
په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره یوازې د کډوالو ترمنځ د شکمنو مجرمونو پر نیولو د تمرکز خبره کوي، د امریکا د سرحدونو د چارو مسؤل ټام هومن وای دا یوازې پیل دی.
کله چې له مجرمینو نه خبره ورتېره شي نورې نیونې به هم ترسره شي. ما دا راخونه کړې که یو څوک په امریکا کې ناقانون اوسېږي هغه له نیولو مستثنا نه دي.
د بیکرسفیلډ سیمه یو اوسیدونکي وای چې په دغه سیمه کې د خلکو نیونه او له امریکا څخه شړل به په کروندو کې د کارګرانو د کمبود ستونزه رامنځته کړي، خو د کډوالۍ چارواکي باید قانون پلی کړي.
زه فکر کوم هغه وخت چې خلکو ویل چې د کډوالۍ چارواکي به ښوونځیو ته ورشي یوه گمراه کوونکې خبره وه. دوی خپل مسؤلیت لري او دوی یې باید ترسره کړي. آیا دا کار به پر موږ اغیزه وکړي؟ خایي وکړي.
د سیمې ته سیرما یوې بلې ولسوالۍ کې هم د امریکا د نوي حکومت پر مهال د نیولو لپاره عملیات شروع شوي دي.
که مونږ په پراخه کچه د ناقانونه کډوالو شړل وګورو، مونږ به هغه کارګر چې کاروندو کې کار کوي هغه ځواک به له لاسه ورکړو. هغه اجناس چې له دې کاره اغیزمن کیږي د هغو عرضه به هم کمه شي چې بیا حتی هټۍ د دغو اجناسو د کم مقدار لپاره یو له بل سره سیالۍ کوي. دا کار به د نرخونو د لوړېدو لامل شي.
الیهاندرا وای سورزی روسل هغه چې هغه د ناقانونه کډوالو د نیولو پیښې ولیدې، نوموړي د گازرو راټولولو لپاره خپل کار ته ستنه شو. خو هغه وای چې نوموړي د خپل ځان او امریکا کې د خپل زیږیدلي زوی د خوندیتوب په خاطر د کډوالۍ له چارواکو څخه د ځان ساتلو لپاره له حکومتي ځایونو ځان لري ساتي. امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه د امریکا جاغ آشنا رادیو ته اوري. په پاکستان کې د اتلانو جام سیالیو پیل کېدو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. نږدې دیش کاله وروسته پاکستان د څو هیوادونو ترمنځ د یو لړ مهمو سیالیو کوربه دی. افغانستان د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې ګډون کوي. افغان لوبغاړي د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له ځواکمنو لوبډالو سره په بي ګروپ کې لوبیږي. تفصیل پر پورت کې باوري.
د روانو سیالیو په ترڅ کې پاکستان تمه لري چې په هیواد کې د بې ثباتۍ اندېښنې له منځه لاړ شي او د سیاحت او پانګونې د ځای په توګه باور بیرته ترلاسه کړي. سکال د اتلانو جام یا چمپینز ټرافی سیالۍ په پاکستان کې کیږي. په لاهور، کراچۍ، راولپنډۍ او اسلام آباد کې 6000 امنیتي ځواکونه او د بمونو پر سر نښه ویشتونکي ځای پر ځای شوي دي. دوی به په هغو هوټلونو کې چې لوبغاړي اوسیږي د لوبغاړو، هوایی ډګرونو او لویو لارو امنیت نیسي. پولیسو د لوبغاړو او د مینوالو د امنیت ساتلو ډاډ ورکړی دی.
زما ټیم او نور اړوندو ټولو ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده. 5000 پولیس به هم ځای پر ځای شي. د دوی دنده د ترافیکو کنټرول، د لارو ساتنه، د لوبو د ځای ساتنه، د ګڼې ګوڼې مدیریت او ساتنه ده. دوی به استخباراتي معلومات راټولوي او د پروګرام څخه مخکې عملیات به ترسره کوي.
د پنجاب پولیس وایي د څارنې سیستمونه یې نوي کړي دي. په ښارونو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د مخ پیژندنې شاوخوا 10,000 کمرې او اضافي امنیتي کمرې لګولې دي.
موږ به له ټولو ټکنالوژیو څخه کار واخلو چې اوس یې لرو، لکه ډرون، د ډرون ضد ټکنالوژي، همداشان د قوماندې او څارنې مرکزونه چې دوه یې د لوبغالو دننه او دوه یې د لوبغالو نه بهر جوړ شوي دي. له لوبغالو بهر د ټولو امنیتي تدابیرو د کنټرول لپاره موږ د قوماندې او څارنې یو سیار بس هم کاروو.
د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لوبو پر مهال به سخته ګڼه ګوڼه وي.
سکیورټي مسایل
نن په خالي دلی کله چې نړیوال کرکټ بیرته پاکستان او کراچۍ ته راستون شو، دوی نه یوازې اصلي سړکونه تړلي وو، بلکې سجون ته غځېدلي سړکونه هم تړلي وو. دا ځل ښکاري چې په ښه توګه پلان ترتیب شوی دی. لوبه روانه ده، خو د ترافیکو په جریان کې خنډ نشته. امنیت هم ښه دی. په اسانۍ کولی شو چې د لوبو لیدلو ته ورشو.
په چمپنز ټرافي سلو کې اته هیوادونه افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، انګلند، استرالیا، جنوبي افریقا، نیوزیلند او هند ګډون کوي. د سلو لوبډلې په دوو ګروپونو الف او بي ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې پاکستان، هند، بنگلاديش او نیوزیلند دي، او په بي ګروپ کې افغانستان، انګلند، استرالیا او جنوبي افریقا دي. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې نیمه پایلو به توځي. د چمپنز ټرافي پایلو به د مارچ په 9 نیټه کیږي. د راپورن پر اساس هند د امنیتی ملحوظات له کبله پاکستان تخپل لوبډله وانستوله. په همدې اساس د هند ټول لوبي په دوبی کې کیږي. په ورستي ځل چې د چمپنز ټرافي لوبي وشوي په 2018 کال کې په انګلند کې وچی پاکستان اتلولي وګټله. وحید فیضی، د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
قدرمن اوریدونکو، د کورونا وایروس د بندیزونو په مهال نتا که د موسیقي سره وه یا پرته له هغې، د ډیرو خلکو لپاره د خوځښت او فعال پاتې کیدو غوره لار وه. تفصیل په رپورټ کې واورئ.
په دې څیړنه کې چې 8 کسانو په کې برخه اخیستې وه او عمرونه یې د 18 تر 20 کلونو پورې وو، معلومه شوې چې که یو کس هره ورځ 3 نڅا وکړي، نو دا کولی شي د اونۍ لپاره د 150 معتدل فزیکي فعالیت اړتیا پوره کړي چې روغتیا پالانې وړاندیز کوي. دا موندنه د نڅا ښوونکي سرویس منیجر ته هم جالبه وه.
دا یو ښه خبر دی چې زه اړتیا نه لرم منډه وهم، زه یوازې نڅا کولی شم چې دا زبردست دی.
دا خبر د هغو زړو او ځوانانو لپاره چې نڅا کوي مهم دی، ځکه چې دوی لاده مخه د نڅا له ګټو خوند اخلي.
خو کله چې موسیقي ډیره ښه وي نو هر څه هیر شي، پښې په خپله حرکت کوي.
ساینس پوهانو ویلي چې یوازې 10 په کور کې خوځېدل کولی شي د لامبو یا بایسکل چلولو په څیر ګټه ولري. د نڅا د برخې ارواپوه ډاکټر پیټر لاویت وایي چې حرکت کول نه یوازې د بدن د تمرین لپاره، بلکې د عمومي روغتیا لپاره هم ګټه لري.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.